ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په پیو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. ملګرو ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثرو هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي. افغان حکومت عکس العمل هم راغلی دی. د وسلوالو طالبانو عکس العمل هم په دې اړه راغلی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 15 محلي پولیس وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي، او سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وباله. د خبرونو تفصیل. د کونړ چارواکي د ماین پای وچاودنه کې د 15 محلي پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېر شپه د ناړۍ ولسوالۍ په دنګل سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د محلي پولیسو د ګزمې پر موټر په سړک کې یو شخص وایي ماین وچاودید. د هغه په وینا په دې پېښه کې د پولیسو موټر بشپړ ویجاړ شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پکتیا والی پر کورنیو چار وزارت انتقاد کوي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ له پراخ برید وروسته یې نه د نړېدلو ودانیو د رغولو چارې پیل کړې او نه هم په نورو برخو کې ورسره لازمه مرسته کړې ده. شمیم خان کټوازی د چارشمې پر ورځ د پکتیا لپاره د نوي امنیه قمندان د معرفي کولو په غونډه کې وویل
له ټولې وزارت داخله نه دا توکونه وسی په یو دومره غټ برید به کیږي چې د افغانستان کې به ساره نه کومندان د امنیت به پکې شهید کیږي او یا زیات نفر به شهیدان 200 نفر به زخمیان ټول کومندانی بړنګي او دغه مخته تاس له خوا راځي را کړ کیږي هغه دغه نن کومندان صاحب امنیت د سره کړم د نور تاسو یو میخ په ټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړی.
د کورونی چار وزارت امنیتی موین مراد علی مراد چې د پکتیا د نوی امنیه قمندان سید ګل اقا روحانی د معرفي په غونډه کې حاضر وو. د پکتیا د والی شکایت پر ځای وباله، خو ویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې وي چې اوس هواري سوي او ډېر ژر به د نړېدلو ودانیو د رغولو چارې پیل سي او د دې ولایت د نورو امنیتي ستونزو به هم چاره وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند د کرکټ له ملي ټیم سره خپل دوهمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقه د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د کابل پر وخت نن د ورځې په 3 بجو پیلېږي او افغان لوبډله پر دې ټیم له وروستي بری وروسته په ښه مورال کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ په لومړنۍ 50 اوریزه لوبه کې ایرلند ته د 138 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د افغانستان په کوربتوب د شارجې په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویاند ویلي وو چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړې چې اتن تمه لري همداسې فوق العاده رغونکي بحثونه پکښې وسي. په عین حال کې په انقره کې د رجب طیب اردوغان ویان خبریالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري د سفر سره د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړي سي. هغه ویلي دوړو هیوادونو د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري پاړه ډیر مسولیتونه زغملې دي. ویل کېږي د دې سفر په ترڅ کې به د دوړو هیوادونو مشان پر سیمایزو اړیکو، انرژي، سوداګریزو معاملاتو له اروپای ټولنې سره د انقره یو ځای کېدل او په آژا کې د ځینو برخو د ملکیت ادعا پر سر د دوی پر اوږدمهاله شخړو بحث وسي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ اقدام وباله او له واشنگټن یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په یوه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره دغه اعلان وکړ.
that it is time to officially recognize
اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، خو هغوی یې په سرته رسولو کې پاتې راغلل. نن زه دا کار کوم. ولسمشر ټرمپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې پر دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. ریاض په یوه بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډېر په شاتګ نښه ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د واشنګټن دا پرېکړه یو تاریخي اقدام بللی، خو د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ټرمپ دغه پریکړې د دوو دولتونو حل لاره له منځه یوړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ خپل متحد سعودي عربستان څخه وغوښتل چې سمدستي د یمن محاصره پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ اندېښنه څرګنده کړې چې دغه جګړه ځپلی هېواد قحطۍ ته نږدې دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ارګوی د افغانستان دولت نړۍ او افغانستان د مسلمانانو ژورې اندېښنې په درکولو سره د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه له دمخه له ډیپلوماټیکو لارو څخه د هغه هیواد رهبرۍ ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. بیت المقدس د امریکې لخوا په وروستیو کې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندل شو چې پر افغانستان سربیره په ټوله نړۍ کې عکس العملونه راپورته کړي دي. په دې موضوع هم د افغانستان له عکس العملونو تاسو خبر وو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ له بیلابیلو ګوټونو څخه راغلي عکس العملونه درته وړاندې کوو. همدارنګه به واورئ چې د پکتیا اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتي پیښو په اړه د څېړنو نتیجې باید اعلان شي څو عوامل معلوم او د امنیت د لا ټینګښت لپاره ګټور نه واخیستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې پخوا یې د ملي اردو پولیس خدمت کړی دی. په افغانستان او میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. دا موضوع هم څېړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په یو وینا کې بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژند او دغه خار ته له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د انتقال د پروسې د پایل ویل. د کار په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اسلامي نړۍ کې عکس العملونه راپورته کړي دي. ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان او نورو نړیوالو ادارو دا غندلې دي. په افغانستان کې هم ارګ او همدارنګه د حکومت وسلوالو مخالفانو عکس العملونه ښودلې دي. نسیم شفق هم دا اوس را سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب، د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ترامپ څرګندونو په افغانستان کې څه عکس العملونه لرل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دې موضوع په افغانستان کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان جمهوری ریاست یا په مجموع کې د افغانستان حکومت هم په دې اړه خبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د هیواد د مسلمانانو او اسلامي نړۍ د خلکو د دوري اندېښنې په درکولو سره د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د انتقال په اړه د مخاله ډیپلوماټیکو لارو څخه هغه واته خپل اندېښنه څرګنده کړې و او دغه راز ویل شوی د ارګ په اعلامیه کې چې دغه تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمن کېدو لامل شوی او ویل دي چې په منځني ختیځ کې به دا تصمیم د سولې پروسه خطر سره مخ کړي. همدارس د افغانستان حکومت ویلی دی چې د مسلمانان افغانستان مسلمانان او د نړۍ ټول مسلمانان د خپلواک دولت لرلو په موخه د فلسطین د خلکو د برحق غوښتنو د تامین غوښتون کې دي. او دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې بیت المقدس د افغانستان د لومړنۍ قبله په توګه او دغه راز د ټولو ادیانو ته ډیر ارزښت لري او باید هغه موقعیت چې لري او د بین المللي قوانینو پر اساس د ملګرو ملتونو د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ دا تثبیت شي. په عین حال کې په افغانستان کې ځینو نورو سیاسي سیرو هم په دې اړه خبرګون ښودلی. د دعوت اسلامي د ګوند مشر او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څو دقیقې مخکې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا په افغانستان کې او نوره نړۍ کې دا د مسلمانانو سخت خبرګون راپاروي. د خپل برو پیو برخه کې وویل
اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد به رسمیت شناختن قدس به حیث پایتخت اسرائیل و بگم یک اشتباه بسیار بزرگ و جبران ناپذیر. با این اقدامش تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است. خدا کنه که در این مورد فکر مجدد بکنن.
باید وایم چې وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبرګون ښودلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې د امریکا دا عمل ظالمانه دی او دا څرګندوي چې د اشغال په لټه کې دی. دغه راز د په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې هم دې موضوع نن په دې موضوع باندې تبصیري شوې دي او د امریکا دا تصمیم ناسم او ظالمانه بلل شوی او ویل شوی چې ناسمې پایلې به ولري. بلې انسب
مننه نسیم شفق و دوستانو چې په کابل کې د ارګ وسلوالو طالبانو او همدارنګه د یو جهادي مشر استاد سیاف لا عکس العملونو خبر کړو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وروستۍ پریکړې عکس العمل ښودلی چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې ده. په نړۍ کې هم لا ملګرو ملتونو نیولې تر چین، روسیې او بیلابیلو هیوادونو د هیوادونو تر مشرانو سازمانونو پورې په دې اړه باندې عکس العملونه راغلي دي او د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. ملګرو ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثره هیوادونو د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارل ده او دا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد دا راته وایه چې ولسمشر ټرمپ بیگانه اعلان په نړۍ کې له څه ډول یو عکس العمل سره مخ شو، په ځانګړې توګه د حکومتونو او نړیوالو سازمانونو عکس العملونه څه وو؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د نړۍ تقریبا اکثرو مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت په عکس العملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا یې پر وړاندې مخالفت ښودل شوی ده او یا یې ښه نه ده ګڼلې. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ سولې ته د رسیدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړه وشي، او دغه پریکړه چې ولسمشر ترامپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغه شیبو کې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، دغه راز د ترکیې حکومت دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې او رد کړې ده، او دغه راز اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزه ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټور نه ده ګڼلې.
په خپل دی فلسطینی ادارې درسته دي او سعودي، اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحده د څر ډول عکس العمل دوی ښودلی.
د ولسمشر ترامپ له اعلان سمدستي وروسته د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون پر رام الله کې یو خبری غونډه جوړه کړه، ویل چې د امریکا دا اعلان یې د ولسمشر ترامپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او دغه راز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړنه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطیني ادارې د ازادي بخښونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب رقات ویل چې د ټرمپ پریکړې د دوو دولتونو د حل لاره اصلا لمنځه وړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویل دي چې په منځنی ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه پر رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده، او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړې سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد و چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي اعلان په وړاندې له نړیوالو عکس العملونو خبر کړو. دوستانو د ورځې په بهیر کې به په دې اړه نور ریپورټونه او مطالب هم لرو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري. اوس هم خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د دغه ولایت ګڼې خزې د قالینو او ټغرو په بدلو لاسي صنایعو د کالیو په ګنډلو او د شهدو د تولید او د چرګانو په پالنه بوخت دي. د خاغلی قلندری په خبره د غزنی ولایت د خزو لاسي تولیدات او محصولات په غزنی او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې خرسي. دغه هم ویل هڅه رواني دي چې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په مرسته دغه ولایت د خزو د لاسي صنایعو او حاصلاتو لپاره دا زمينه برابر شي چې تولیدات او حاصلات د نړیوالو نندارتونونو لالارې نړیوال وبیني. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیز سکتور د پراختیا په برخه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تفاهم لیکونو لاسلیک کېدل اغیزمن ګڼي. دغه وزارت وایاند لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان او ازبکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د سبزیجاتو د کښت، د ماهیانو د روزلو، باغداري، پومبې او داسې نورو برخو کې یو لړ تفاهم نامې لاسلیک شوی دی. خاغلی راشد وای د دغه تفاهم نامو په لیکیدل به د کرنیز سکتور د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره لوی مرسته وي. د افغانستان جمهور رئیس د روانې ونی د دوشنبه په ورځ وزبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو برخو کې یویشت تفاهم نامې لاسلیک کړي دي، او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي. د وړو یو قزاقي بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلووي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، او یو لیټر پټرول 70 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل 70 افغانۍ دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخم تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن پنځشنبه د پدې ورځ د خبرونه په دوهمه نمای کې د یو کلی زرغګونو راډیوي ډراما ورپسې ژوندې بحث خبرېږي. تاسو هم په دې اړه چې په ګډو هڅو په یو ټولنه کې د قاچاقو، غلاو او تیریو مخه نیول کېږي ګټه به یې څه وي، خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي. زموږ دغه سپتون کې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته. وبخښ شمیره بیا تکراروم او په سماتو غوې د ځل تکرار کوم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ چې د شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل پیغامونه ثبت کړئ، او هغه پیغامونه چې د موضوع په تړاو د کار خبري ولري حتمی په خبرونه کې درته نشرو. اوس هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې اترې. د افغانستان د سولې علي شورا وای افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیسي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک دغه وړاندیز تر څنګ وای افغان حکومت ته هر هغه میکانیزم هم د منلو وړ دی چې طالبان د سولې د پروسې لپاره لري. د طالبانو ویان بیا د دې څرګندونو په ځواب کې د هر ډول دفتر جوړېدل رد کړي. یوسف خان زدران په کابل سټوډیو کې دی او نور تفصیل بالا دواورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویل طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي، افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی. دی ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي، افغان حکومت ته د منلو وړ ده.
من په هغه طالبانو او د طالبانو په هغه مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېر لالهانده ژوند لري، هیله کوم لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو با عزته مذاکره په دې کې برخه واخلي.
دا وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت چارواکو او د سولې عالي شورا غړو ته د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملي وحدت حکومت له راتګ سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه، تر دې چې دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل، خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکاري دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ولسمشر غني تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان دي د سولې له پروسې سره د یوځای شي که نه نابود به شي، خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغه ډلې مشر ملا حبت الله د اختر په مناسبت په ورستیو پیغام کې له امریکا غوښتي وو چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دی له دغه ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. د دغه ډلې په پخوانۍ غوښتنه یعنې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنګ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي، د سولې لپاره هڅې به نتیجه ورنه کړي. د دغې جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار بجا خواهد بود اگر این دفتر افتتاح شوه، ولی بس یه ایست که دفتر باید که پیش ببره تبیز که طالبا، ولی طالبا حاضر نیستن که و اعتماد ندارن باید بالای شورای عالی سال و حتی بالای دولت افغانستان اعتماد فعلا وجود نداره.
د ښاغلي مجیدی په باور د سولې خبرو لپاره د هیواد دننه یو معلوم ادرس د سولې خبرو ته سرعت ورکولی شي او له بل لوري په دغه پروسه کې د پاکستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو لاس لنډولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې پخوا د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړي. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې له خلکو جوړ یو 20,000 کسیز ځواک جوړ شي چې له وسلوالو مخالفانو د تصفیه شوو سیمو امنیت په خپله خوندي کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کیږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړی او له دوی څخه یې ترخیصونه اخیستي. ښاغلي وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قومندانان او سیمه ییز زورواکي دغه ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري، ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قومندانان به د ملي اردو برحاله افسران وي.
دانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغه کسان وي چې په خو د دفاع وزارت نه ترخیز اخیسته دي، یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط په قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملشي دي او نه محلي پولیس دي، دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به باغه یو معینه منطقه کې یا سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو طرح ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړی ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20,000 زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزاتو او وسلو برخمن وي. د دفاع وزارت مرسیال وین محمد رادمن شو یاد ځواکونه به غسی می ساتي چې د ملی اردو لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د خغلی رادمن شو د معلوماتو مخې د منطقوي ځواکونو پر منځ کېدو به د ملی اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي، ځکه چې په خبره اوس د نیول شو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. د پداسې حال کې چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ایز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام، سنبالنه او فعالیت له سیمه ایزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي له کومه چې په کلیو او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته، نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي په کلیو کې اکثره دوه ګروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبي او بلې جمعیتي، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یوه خوا واکمنه کیږي بله خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلي یارمند په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅ څوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخلې حق نه لري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په افغانستان میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تر یاک جوړیږي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې تیره میاشت ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی دی. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د جنوب ختیځ آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وی په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي، خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې کیمیاوي مخدره موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبي آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا UNDC د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدرو موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدې ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د UNDC له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر 1,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 25 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45,500 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې UNDC خپره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په حقوقي سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټرول وتلې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو له هغه ورځې چې په نړۍ کې لومړی موټر جوړ شوی، موټر جوړونکي پرله پسې هڅه کوي چې په موټرونو کې نوي سهولتونه، اسانتیاوي او د سفر کولو لپاره ځانګړتیاوي رامنځته کړي. په تایوان کې همداسې یوه نوې هڅه شوې ده. عصمت ساروان مو پرې خبري.
یو تایوانی کمپنی داسې الکتریکی موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنی د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 1000 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوي ماډل روټ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنی ویلی چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټیکنالوژي ده. بیټری په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټری 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په 100 کې له 150 تر 500 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټری په اسانه بدلیدای شي. هر بیټری په 50 دقیقو کې بدلیدای شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمي 12:00 بجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وشوه ده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. د سولې علي شورا د دارلنشا رئیس محمد اکرم خپلواک دغه وړاندیز ترڅنګ وایي افغان حکومت هر هغه میکانیزم هم د منلو وړ دی چې طالبان د سولې پروسې لپاره لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي تر هغې به د سولې رواني هڅې نتیجه ورنکړي. د کونړ چارواکي د ماین پای وچاودنه کې د 15 محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنی قومندان نصادیر رتول چې دغه پیښه تیر شپه د نړۍ ولسوالۍ په دنګل سیمه کې سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند د کرکټ له ملي ټیم سره خپل دوهم نړیواله یوورځنی مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ خپل متحد سعودي عربستان څخه وغوښتل چې سمدستي د یمن محاصره پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ اندېښنه څرګند کړ چې دغه جګړه ځپلې هیواد قحطۍ ته نږدې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې نور خبره شوی ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو ونیس پروګرام ترازو مومن په دې وخت کې ډراما خبريږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث کیږي چې تاسو پیغامونه په کې خبريږي. خو وس یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو اوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو ښه اولاد د مور او پلار تر مرګ وروسته صدقه جاریه وي، خو بد اولاد په ژوند هم د مور او پلار د زړه ازغی وي. اوس به واورو چې هلې د څه لپاره د ګلونو ګېډې جوړه کړې ده.
واه 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 دا ګلونه څومره ښه بوی لري، څومره ښکلی ښکاری.
واه واه یلی ګلی دا د سرو ژیړ ګلونو کې دی دی چاته راوړې لکه چې کوژ دندې شوې ده.
فرزانې اول به سلام وایلی و بیا د کا خو دې خوږه دې وټ خبرې م کولې پروای نه و.
ښه ښه او په ښه د باغ آرام ښه پیرې پامینو ښه دا وایه چې سخت خوشاله ښکاری. خبره څه ده؟
خوشاله به څنګه نه یم، د مکتب په لارې کې د هلکانو له ازانه خلاصه شوم. ته پوهېږې چې دا ګلان مې چاته راوړي دي؟
څه ووایم درباندې ګرانه، خو زه یم کیدای شي ماته دې راوړي وي.
نو تاته به مې د څه لپاره راوړي وي؟
وی ایلی ته خو ډیر ارجنې د لکانو د هزار په باره کې در سره څو ځله شورا او نور ځایونو ته لاړ نه ډم
فرزانې ته خو ته کېږه ما دلته سرو ګلونو کې دی چې چاته ورکوم هغه یو ګل انسان دی او دا ګل انسان بل څوک نه په خپله معاونه صاحبه نفیسه ده
او معاونه صاحبه نفیسه یې بالکل اقداره ده د مکتب ټول انجونې یې د هلکانو له هزاره خلاصې کړلې
اوهو انجونو له نظره مشئ نام د خدای دې وي له ګلونو نه تاسو ښکلې ښکارئ
وا
ګلالۍ ته
دا خو وینم که ګلالۍ په رښتیا مکتب ته راغلې ده
په رښتیا راغلې یم د اسلام د پلار په زړه د رحم اوبه توی شوې د مکتب ویلو اجازه یې راکړه
او څومره ښه
هره ورځ به مې دې خواخوا کتل چې ګوندې ګلالۍ راغلې وي ډېره ستړې مشئ
ښه ده شهیلې خدای مهربانه دی د چا خواري نه بې ځایه کوي
همداسې ده
رښتیا خبره شوم چې هلکانو د مکتب په لاره کې انجونې ازارولې او تاسو دواړو ډېرې هلې ځلې وکړې باور وکړئ چې در باندې ویاړم
ګلالۍ که موږ لاس تر ځنې ناستې وای نو بیا به مکتب رانه پاتې وو
ګلالۍ ته خو پوهېږې چې موږ له مکتب سره څومره مینه لرو که رانه پاتې وای لکه مای چې له اوبو لرې شي ټک زاره به مو چاودلې وای
خدای شکر چې بیا د مکتب زنګ اورم د دنیا له هرې نغمې راباندې خوږ لګېږي
ښه ګلالۍ خیمه به خپل ټولګي ته لاړې شو
سمه ده زه به م لاړه شم چې خپلو ټولګیوالو پسې مې سخته خپه یم
زلزله
عمر کا وخامارا
دی زنگل که خو نسرخ کاری او نه نور چه ستاز با سنگه پیدا کن
خامارا اندیخنه مکوا ما تم زلزله وی وایم که آس می پیدا نکه دی چا خبر زلزله با نیم آس خوشی تپوسا بایم
یار زلزله منم دی وایم زما پا دی دلا که تاغون دی بل تکره و خطرناک چوک نوینم
خامارا پام دی دی سوگ لرگی ماتوی
والا که سردارا
سوی سایبا میرا بانا نوکر سردار دی امر تا تیار دی
آقا لک چه لرگی ماتوی غک پی وکا چه دل تراشی
بستر گو سایبا میرا بانا والا که دیخوا ها سایبا میرا بانا تا تا وایم
ما تا وایم
سایبا میرا بانا چه تا تا نوایم نو پلار تا میوایم دلته راشه
ښه درغلم
صاحبه مهربانه زما خوا ته مه راځه زه د پسترو وهم که په پخو اخوا ته د خامار خوا ته ورشه خامار نه وینې
خامار ته
راځه راځه زه خامار یم
ښه شکر ته خو سم سړی نږدې و چې زړه مې ټک وچوي
ښه نو اوس یې د زړه نه دی چاودلی د خامار سوال ته ځواب ورکړه
ښه
دا راته ووایه چې په دې شاوخوا کې به د کوم آس نه وي لیدلی
یاره نن چې راتلم د کوچیانو له کېږدیو نه د آس ششنۍ راته خو نور پوه نه شوم چې
ضرور نه ده چې ته پوه شې ورځه چه شا ده هم راونو گوری زلزله
عمر که و خامارا
دست اخکاری چه آس دمده کوچانو پسی مکی ده
تو اندیخنه مکوا آس خوبا می پیدا کم خوص نورا
در نورا چه دیویل لکه چه پلان ده دیر خطرناک ده
خامارا ما تم زلزله وایی دی کوچیانو پک اگدیو چه زلزله رانو ولم کلای پر اگده
زلزله زدی ووی رو ولم دارا تو ووی چه بیا دی کم شیطانی خیال پا سر که درگرزی دلائی ده
بس نو کوچیان نور سلری دارا میدی زلزله با پاس پروی او دی کوچیانو رمی بای پا مخکڑی وی
ده پسونو وخیه
ها السلام علیکم.
و علیکم سلام. زر لخت ستړی مشی.
ما خوارېږي. جمیله ترور می څنګه مرچ په ټنډه دوړه ولیدی؟
څه وایم، او سبا ورغلی وی.
جمیله زویه، تا ته به هم یوه پیاله چای واچوم، ډیر ښه جوړ شوی دی.
نه مورې، زه یې نسکم، ستا د نوشي جان وي.
جمیله، ترور می ولې غوسه ده؟ په ما خو به نه وي په غوسه.
تا ته په غوسه ده، که خفه کېږې نو حق یې هم دی چې په غوسه وي.
وی نو ما څه کړی دی چې ما ته په غوسه وي؟
نور نو څه وکړې، کلینیک ته درغلم، په زړه کې مې ګوړې ماتولې چې هلته منګور ده. او
وی ترورې، دا څه وایې؟ نو هلته خو دې ولیدم چې کارونه مې ډېر وو،
زه دې په کلیوالو ښځو پورې په دوه پیسو کړم. او
چې کور ته راغله ډېره خپه وه.
هو خود به خپه وم. نو ته چې هلته د خپلې ترور دپاره واسطه نه شې، نو بیا څه فایده چې هلته کار کوې؟
مه کوه ترورې، دا څه وایې؟ هلته خو کلینیک دی، هر ناروغ په خپل نوبت راځي. که ما هم بې قانوني کړې وای، بیا خو به ډېره بده خبره وه.
هو ته اوس غټه ښځه یې، په جګه هوا کې، ځکه چې په کلینیک کې کار کوې.
ترورې، دا څه وایې؟ داسې چې د سلنه نه وظیفې ته نه ځم.
وی له دې نری زړه دې جار شم، ټوکه مې وکړه، ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل کړم.
اوس مې مه ښکلوه، زه دې څومره خپه کړم. ما ویل که دې رښتیا رانه خپه یې.
وی زه دې جار شم، ته خو ګل یې، له ګل نه به څوک خپه کېږي؟
زرلختې منې بای، ما او مور مې څنګه ډرامه جوړه کړې وه. مور مې چې راغله، ستا په صفتونه مړې ده، ویل یې چې هر کار یې په قانون دی.
رښتیا؟ خو زه مو سخته وویرولم.
وی تا نه مې صدقه کې، ټول خلکو ستا صفتونه کول، په خلکو کې دې زما سترګې جګې کړې.
زرلختې، موږ په تا فخر کوو. که زما مور دې بې نوبته له نورو خلکو مخکې کړې وای، بیا به ډېر درنه خفه وو.
واه واه، گدن مو نوش جان شا.
خدا داد گل یه لیوانی ها
موسا گولا ساتا گولا داد بیال کما را پیدا شوی و ده ویرا ولو
سبا نبل سبا بل خیر سر پلاری توائی خا دوم را ویرم خنی ها
که نا موسا گولا زودی بود مشت تبا چی ویرا بودی چی و بیالا تا خوبی خینا ویری گم.
دا خبری پریده دا لط پتی کوتری دی خرسه یه که نه؟
خرسه وامی، خود رو دی بدمشه، پا تایی نخرسه وام.
نو پا مای ولی نخرسه؟ ما نو چه بد درسه ولی ها؟
پا تایی زکن نخرسه وام، چه تایی پا قیمت نرسه گی.
دینه که بانی آدمه، چه چه لرم نیل رم گیرو که وامی، خود دا کوتری پا زد در نخلم ها؟
په تا یې ځکه نه خرڅوم چې ته مې په دې ټول کلي کې خوږ یار او نږدې ملګری زړه دې بدمشه، دا مې تا ته راوړي دي.
څه رښتیا وایې ته وایې؟
او خود رښتیا وایم، که تا ما ته نه ویلي چې مېرمنه د کلینیک ته بوسه، اوس به مې څه خاورې په سر بادولې. مور او ماشوم دواړو ته یې خطر و.
لیونیه، په کار و چې په دې خبرو له اوله پوهېدی. خیر، اوس هم سرې وخت دی.
موسا ګله، یوه خبره درته کوم، خو زړه دې بدمشه.
خدای داد ګلیه، داسې یو رقم دې وویل ته وایې ښه، پښیمانه خو به نه یې؟
نه نه، د سړي خو یو قول وي، خو زړه دې بدمشه یوه بله خبره ده.
وایه خبر دې په ګل بدله څه دي؟
هغه داسې ده چې یو بل څوک هم ښه غوړه شیریني درکوي. خو ګوره، نازواني به نه کوې، زما برخه به هم پکې وي که څنګه؟
درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغږونه ډرامې 219 برخه له ازادي راډیو څخه واوریدله. وړاندې د همدې ډرامې څخه په ځانګړې بحث ته موزه یوسف زدران او تخنیکي همکار عبید الله عبید هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې زلزله د انسانانو او مخدره موادو یوه خطرناکه قاچاق براوه، خو د افسر مرسل یې په وړاندې خاص حساسیت درلود. پوښتنه دا ده چې که زموږ په ټولنه کې د غلا او قاچاقو او تیریو د مخنیوي لپاره د هر چا له لورې هڅې وشي، بیرته ټولنې ته یې څه ګټې رسیږي؟ په همدې اړه ستاسو درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته شمیره مونږ ته رارسیږي، او تر څنګ یې په همدې موضوع د خپرونې له درانه میلمه ابو زر خپلواک ځاځي سره هم بحث لرو. ځاځی صاحب، ټولنیزې دې خپرونې ته مو په خیر راغلی ستړی مشي.
کور ودان، ډېره مننه زدران صاحب.
د یادونې وړ ده درنو اوریدونکو چې په خپرونه کې ستاسې ځینې مخامخ اړیکې هم ځوابو، په خپرونه کې مو نظرونه هم شریکوو. زموږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمیرې دي 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت، بله شمیره ده 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه پنځه پنځوس. خپرونې په یو برخه کې تاسو ته نوبت درکو، خو په همدې موضوع کولی شئ په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ګڼ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. ځای صاحب، کله چې زموږ په ټولنه کې غلاوې، قاچاق، د مخدره موادو استعمال، فحشاوې او ورته موضوعات وي، په وړاندې څوک اول مکلف دي چې باید ودرېږي او خپل فعالیت وکړي؟
زدران صاحب، سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو اوریدونکو ته. زه غواړم چې اشاره وکړم چې په لومړي سر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې ګرم ده، ځکه چې کچیر ووینو په کابل ښار کې، بلکې په توګه د کابل ښار به راواخلو، په کابل ښار کې چې د یو متاسه ملي امنیت ریاست لرو، قمندانی امنیت لرو، جنایي جرایمو سره ریاست شته ده،
ورته ډیرو
بلای ګر
فعالیتونه لري،
هم په کابل ښار کې په دې ورستیو کې د جنایي پیښې ډیر زیات شوې دي. د کابل اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي، البته ملي تاجران او مدني فعالان او هغه خلک چې په حکومتي برخه کې یا په ټولو آباد کوی چې کار کوي، دغوی اندېښنې زیاتې کړي. نو بنا د افغانستان حکومت نه ده توانېدلی چې هغه څه شی چې د افغانستان ولس ورڅخه توقع لري هغه ورته
تاسو ویل چې د قانون له مخې هم د ټولو وګړو امنیت ساتل د حکومت لومړنی مکلفیت دی، تر څنګ یې د نورو خلکو رول ته کرا شو. په ډیرو سیمو کې ممکن حکومت نه وي، دولتداري نه وي، په لرو پرتو سیمو کې دغو موضوعات ته ولې جنایي جرمونه یو موضوع ده چې هغه نن سبا افغانستان ورڅخه ځورېږي، افغانان ورڅخه ځورېږي. دلته د هر وګړي د هر چا مکلفیت څه دی؟
زه غواړم چې زدران صاحب د دې لپاره چې اوریدونکو ته دا واضح شي، لږ څه وضاحت ورکړم. په لومړي سر کې د حکومت مسله لږ څه نه شو، زه غواړم چې په دې اړه هم وضاحت ورکړم. ګوره، متاسې دلته یو امهنګي ریاست لرو چې د ملي امنیت، د ملي اردو څخه او د پولیسو څخه منځ راغلی، هم متاسفانه دغوی خپل منځ کې په سمه توګه امهنګي نه لري. که چیرې په یو هغوی منبع ته وایي سرچینې لرو، پر اطفي پیسې ورباندې مصرفوي، دغه پیسې چې دي دغه منبع چې پولیس لري، دغه خپله دغه معلومات چې د اردو سره نه شریکوي، دغه معلومات امنیت سره نه شریکوي، نو بنان هغوی پاتې راځي.
دغه تخنیکي ستونزې دي که مونږ بس ډېر امنیتي خواته نه بیو، ټولنیز غواړو وغږیږو، درسته ده دا مشکلات دي. له دې ورخه اوس څه وشي؟
البته د خلکو هم مسؤلیت او مکلفیت شته ده. د بلګې په توګه ویلی شو چې متنفذین، قومي مشران، دغوی هم مکلف دي. ګوره، په یوه ټولنه کې خاصتا د افغانستان ټولنه کې مشران ډېر مهم رول لري، هغوی خبره د خلکو غوږ نیسي، د هغوی مشورو ته، نو بنا هند هغوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي. باید کوم په مجالس کې
جکنی مثال په ډول کور کو، اوس په یو کلی کې مخدره مواد استعمالیږي یا په غزي کې غلاوي کیږي، یا حکومت لاسرسي لري یا نه لري، دلته دخل کو ونده څه ده؟
البته دلته په لومړي سر کې زه وایم چې د کورنۍ او مشرانو هم مسؤلیت شته ده. ګوره، یوازې د یو فامیل مشر دغه مسؤلیت نه ده چې خپل اولاد ته نفقه راوړي، هغه دغه هم مسؤلیت ده چې خپل اولاد در بی په اړه چا سره کینی، څه کار کوي په یو ورځ کې، نور څه کارونه ترسره کوي، باید دې باندې نظارت ولري او باید وګوري چې په هر یو کله چې ماښام راځو توی چې اولاد بچیا، ته باید په سیمه کې په منطقه کې لوچکانو سوبلګردانو سره کې نه نه مشران کله چې ګوري هغه ته باید درناوی وکړي، هغه سلام ورکړي، باید مخدره مواد څخه لرې وګرځي، خپل وساده احترام
خپل عزت او د اخلاقو رخي. اوردونکو ته ملک څنګه چشمیرې بیان کړي وي، تبندوی را سره په تماس کې دي. کونړ تک لاړ شو مسلم یار، را سره پاړي کې کده. ډیر زیات په خیر راغلی مسلم یار سے محترم، ستړي مشي مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده که خبرې وکړي. مهرباني
افغانستان په ملي اردو کې مشر شمه، زه به د قاچاقبران نه ونیسم، کم سرونه به گزار کما، همدغه شانتي هسې په تشو پرانجو کې نشم بندولی او زه به سم
جزا. او ستاسو نظر دا ده چې جزا ورته مهمه ده؟ مسلم یار صاحب، کله چې قانون دا ډول تطبیقیږي بیا ټولنې لپاره څه خی زیره ورکولی شي؟ یعنی څه ډول راتلونکی به موږ ولرو په دې اړه ستاسو نظر؟ بلې ښه، د مسلم یار صاحب اړیکه شلیدلې ده، فکر کوم نظر یې څرګند کړو. بل اوریدونکی په خپرونه کې را سره شته، نو دی به همدې پوښتنې ته هم ځواب راکړي او خپل نظر به هم ولرو. خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي. مهرباني
بله محترم یوسف زدران صاحب، کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون
سلام قریصه پښتون، ډیر زیات خیر راغلی خپرونه ته. مهرباني پاره مو نظر اخلو.
واقعا ډیر ښه درامه مو څومره کړی، او واقعا ډیر ښه موضوع مو ټاکلی ده. خدای تاسو را ژوندې لري. زما په نظر لکه خپلواک ځای صاحب چې وویل، ملت تنها دا مسؤلیت دولت هم نه دی. یو خو دولت مکافات او مجازات نشته چې دا خبرې شته، مکافات او مجازات دې دا خبرې کمیږي. بل د ملت همکاري هم ضروره ده. ما په نظر هر سړی باید خپل د کور اصلاح راولي.
په دې موضوع قاری صاحب پښتون په دې موضوع دلته هم ټینګار وشو، غن اوریدونکو به هم ټینګار په ولري. خو کله چې هر څوک خپل مکلفیت ته متوجه شي، حکومت هم رول ادا کړي، خلک هم ونډه واخلي، څه ډول راتلونکی، څه ډول ټولنه ممکن موږ ولرو؟ په دې اړه ستاسو نظر اخلو.
وکان کچيري ارسل خپل د کور اصلاح راول، یعنی خو ارسل خپل ځ خپل مکلفیت ته متوجه شي، حکومت خپل وند په شکل واخلي، د شهر وسانه ټولنه ولرو چې بیا په مشه نه قشاق نه بغلایوي نه په پاشاوي نه په منکرات هیڅ شی به نه وي. د ارڅه قدر به ځانته وي. موږ ولا ما و مسولیت، موږ وکان خپل مسولیت نه ادا کړی. فرضاً و زملک زی غلا کوي، فرضاً کملک دي عالم ته وایي چې ته په دغه باره کې شی مو وایي،
نظر شریک کړو. بل اردن کې هم لرو په خبرونه کې، ستړي مشي. مهرباني ساسو اړیکه را سره وصل ده. ازادي راډیو د پټولنیزه موضوع خبرې کوو، کله چې د جنایي جرمونو مخه نیول کیږي، مونږ به د څه ډول ټولنې شاهد وو؟ په دې اړه ساسو نظر پوښتو. وعلیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی. مهرباني ساسو نظر اخلو. ډیر زیات بخیر راغلی، مننه. مهرباني او مونږ په دې اړه غږیږو. پښتني خور چې کچیرې مونږ د ټولنیزې ستونزو په وړاندې ټول مکلفیت ادا کړو، څه ډول ټولنه به ولرو؟ ستاسو نظر په دې اړه، که تاسو تعلیم ته فرضاً اسانه لاسرسی ولرئ، هلته جنایي جرمونه نه وي، په وړاندې مو تاوتریخوالی نه وي، په دې حال کې د څه ډول ټولنې پیشبینی کولی شئ تاسو؟ مهرباني ستاسو نظر لږ مو واخیسته، مننه. نور اوریدونکي چې را سره په تماس کې کیږي، وروسته بیرته راځو. خو غږ ثبتونکي ماشین شمیرو ته هم څو اوریدونکو داسې پیغامونه پریښي دي چې هغه یو پیغام لري د سره اورو.
پیغام پریدم، سلامونه می ټول اوریدونکو ته، راته دې کار کوونکو ته ورسیږي. یو کلی در غوینه درامې کې چې کومه موضوع وا زلزلې پات لا چې کوم غاری ما سره کاری وکړو، دې به هغه کې چې دا به نه شي چې موږ به نه د قانونو مخنیوي وکړو، او دا چې قانونو چې موږ غرانې دی یو د قسم موږ سیمه به ولا وګرځار شي، امنیت به شي، شي او بل دا دی یو کلی در غوینه نه نه ته علاوه مې چې زړه کې چې دا وې چې زه په کومې کار نه کوم، دا کوم نیکو
ما بلې د درنور دونکو څو پیغامونه وو چې 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته مو راته پریښو. که تاسو هم غواړئ په ورته موضوع زموږ سره نظر شریک کړئ او ستاسو پیغام په خپرونه کې شامل شي، نو همدې شمیرې ته راته پیغام پرېږدئ. په سواد باندې ټینګار وزازی صاحب، او په دې اړه چې د غیر قانوني کار ونشي او هر څوک خپل حق ته ورسیږي. مهرباني.
البته د کورنۍ برخې ته ما اشاره وکړله چې د کور مشر یو بل مسؤلیت چې پرته د دې ده چې نفقه باید خپل اولادو ته راوړي، د اولادو تربیه ده چې باید هغه ته ښوونه وکړي چې څه مسؤلیت دی په ټولنه کې، په کور کې باید څه کارونه ترسره کړي او څه کارونه ترسره نه کړي، او د دې لپاره چې اولاد آیا هغه خودنه چې هغه د کور مشر ورته کړی ده هغه کار ترسره کوي او که نه، باید هغه باندې نظارت هم ولري. کله ناکله د کار څخه باید ځان بیکاره کړي، وګوري چې اولاد یې کوم کارونه چې ورته ویلي دي هغه یې ترسره کړي دي او که نه. او بله دا چې کله چې ماښام کور ته راځي باید وګوري چې اولاد نن په ټوله ورځ صحیح کړي، آیا مکتب ته لاړ دی، آیا درس یې ویلی دی.
نو کار څوک دا حساب کتاب واخلي طبعا ستونزې حلېږي، خو کله چې قانون ته دا ډول پابندي موجوده وي، هر څوک خپل حدود وپیژني، حق وپیژني، طبعا امنیت به تامین وي او مشکل به نه وي. ولیکه بیرته دا سوال پوښتنه نه وي، د قاری پښتون خبره دلته هغه جایزې ورکول او مکلفیتونه نه وي، بیا څه ډول ټولنې پیشنبنی کېدای شي؟
البته که چیرې په یوې ټولنې کې مشران، متنفذین، ملا امامان، علما، د هغه د منطقې هغه سیمې وکیلان، ملکان او د کور مشران خپل مسؤلیتو ته په سمه توګه پاملرنه ونه کړي، نو دغه جامعه به ورځ تر بلې د وضعیت به خراب شي. نو متاسفانه لکه څرنګه چې وینو په دې اواخرو کې په کابل کې، خاصتا ځکه چې دلته نفوس زیات پروت دی، هر قوم څخه خلک راغلي دي، ځکه چې په ولایتو کې یا بیکاري ده یا ناامني ده، په کابل کې اوسیږي، د کابل وضعیت څخه، امنیت څخه، د کابل د کابل اوسیدونکو اندېښنې لري او وایي چې که چیرې دغه حالت په دې ډول ادامه پیدا کړي نو دا به یو بله بدبختي به وي.
ډېر مننه فیصل. راسره له میدان وردګو په اړیکه کې د نظر هم په خپرونه کې شریکو. فیصل ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشي، مهرباني.
انا فیصل مسلم یار یم د میدان وردګ ولایت چاکل سلیت خان.
خیر اوسې، بخیر راغلی خبرونه ته. پم دې راستاسو نظر پوښتو خبرونه متعقب کړي د لپاره چې وخت مو نوی ځای کړی.
مې نه خیر اوسې ته خلاص په دې اخلاص سوال هم درته کول ډرا ما وازه ته فیقات موضوع ته کې اشاره شي وي او زه په دې حق له داسه و ما چې ته چې دې دا د کوچاپ کو نو دا چې دا به چې دې درې کور دې بغړو ته به دا موسم وکړي ورکتوب و دا خو رزل شي او دا چې وال باندې صد بار سم کې خو چې دې
نو کدا کرونا ونشی بیا څه امکان لري چې یو څه ډول افغانستان یا هیواد ولرو او یا د خپل خپل کور کې به څه ستونزې سره مخ کېږو؟
او دا خو دغه بیا دا سوال لرم ورته د شری بود حکومت د افغانستان مطلب خو بعد کورنا کوچکی کورنا بعد مخنیوي وشي او د افغانستان حکومت بعد سوال
مهربانی. ازادي راډیو د تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ارګون نڅوک
صدیقی
صاحب د پکتیکا لورګون صدیقی را سره پاړی کې د خبرونه ته بخیر راغله. مهربانی.
حکومت یہ ظالمان لتر کری کوئی مظلوم لتر نہ کری بک مجھ پھر کسی کسی دی اور باقی ہم ٹول حلق بندے او بخې نوی دا ټول فرمای شو د زنانه مریضان دا ټول بس خانه ګور
دې کوک دا بل جدي موضوع ډیر مننه. او
قانون سره تړلې دا چې دا خو هم د نن ټایمو خلک او خلک
ډیر مننه اوردونکو بدرته لنډ زمونږ میلمه بدرته لنډ جواب در کی تاسو پیغام مونږ وخت کله چې د حکومت نه دا توقع کیږي چې دوی قانون پلي کوي ول پوړاندې بیا دا ډول خبرګونونه نوي نو دلته بل اخر څه وشي
زغرون صاحب غوړم د ورور ته یو خبره یادونه وکړم چې البته یو سلونه نس شمیره ده د کابل د کورنۍ چارو وزارت او محلي پولیس چې د کورنۍ چارو وزارت پورې تعلق لري نو بنان که چیرې دغه ورور مو شکایت وکړي هلته د دې خبرې ته بو چې د خپل شرنه کې هلته چې د اماهنګي هم شته قمندانۍ هم د جنایي د استخبارات هغه به د کار ته چې د ډېر جدي توګه په پاملرنه وکړي او دا به وسیړي
ولې دوی باید پوه شي چې په قانون کې داسې څه نشته چې دوی دی وکولې شي خلک د هزار او زیات کړي او یا دوی د غلا مخنیوي ونه
زدرون صاحب زه غواړم چې وی خبره ته یادونه وکړم البته متاسفانه کله چې کورنۍ او علما او متنفذین خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او هلک ځوانیږي خاصتا په ولایتو کې هغه بیا بل کار چې پیدا نه کې محلي پولیس ته ځي نو هغه تابع د قانون آگاهی نه لري تربیه سمه نه وي بل نه وي خلک سره
بد راځي هغه ټولنیز اخلاق بل اخر
سبب دې کېږي چې واټن پیدا شي د حکومت او د خلکو ترمنځ
ډېر مننه
د حکومت باید جدي پاملرنه وکړي
ډېر مننه ابو زر خپلواک زازي له تاسو نظرونو لارښوونو نه اوردونکو له تاسو نه مننه خبرونه دلته پای ته رسیدي ولې راتلونکي پنځشنبه زموږ سره اوسې له یو بل بحث سره درته حاضرېږو 0